سلامونه ستړي مشه د کابل په وخت د ماسپخین 2 بجې شوې د دې خبرونه زیاتره برخه ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار هیواد امنی به تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کړي خو تر هغه مخکې لنډ خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریس کې سره ویشلی وو. د خبره د فرانسې دولتي ټلویزیون فرانس 24 د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله کړې ده. د طالبانو پر دیارلس مشرانو د سولې د خبرو موخه د سفر بندیز معاف شوی وو، خو دغه معافیت تېره جمعه پای ته ورسید. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې نور جزئیات لا رسنیز شوي نه دي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې پر طالب مشرانو د سفر د بندیز په مسله کې روسیه او چین د اروپایي او امریکایي مشرانو سره یو خوله نه دی. طالبانو هم ویلي چې پر دوی بندیز د دوهې د تړون خلاف ګام دی او باید له نورو بندیزونو د فشار د وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د ورښتونو او د ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکوي. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د ورښتونو اندازه د 10 او 40 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د دغې ادارې د خبر پاڼې له مخې په هرات، فراه او نیمروز کې له خاورو او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه هم شوې ده. سیلونو پرون د کابل، کندهار لویه لار هم په غزنی کې پرې کړې وه چې له امله یې په سلګونو مسافر په لاره کې بند پاتې شوي وو. له دې سره جوخت تېره شپه سیلابونو په غزنی کې 15 کسان وژلي دي. د افغانستان بانک وبا خرید څنګه د پاسپورت ریاست پنګړ کې پرانیستل شو. د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دغه اقدام د هغه کسانو لپاره د سنتیو برابرولو په هدف شوی چې د پاسپورت اخیستلو لپاره د ریاست ته مراجعه کوي. د پاسپورت د ادارې رئیس مولوی عبدالحکیم حمدی په دې اړه داسې ویلي دي. چارواکي د غرض وایي چې د مراجعینو د نوبت مراتولو په هدف با د نمرو اخیستو اوتومات ماشینونه هم فعال کړي. د پاسپورت ریاست دغه اقدام داسې مهال کوي چې په وروستیو میاشتو کې په پاسپورت ریاست کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو پخوانی صدر اعظم عمران خان په ترهګرۍ تورن کړی دی. دغه اقدام خی په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا زیات کړي. دا تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغې له وروستۍ وینا وروسته لګول شوی دی. هغه په دې وینا کې ژمنه کړې وه چې د پولیسو هغه مشر او یو قاضي به چې په خبره یې د ده یو نږدې همکار یې له توقیف وروسته چې شکنجه کړی دی محاکمې ته راوکږي. او اوکران وایي روسیه د ژپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا سیمو بریدونو ته دوام ورکړی او امریکایي چارواکو هم خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هممهاله د دې هیواد پر ملکي او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. په سیمه کې له روسیو نښتو سره د یوې اټومي ویجاړونکې پیښې په اړه اندېښنې زیات شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هممهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حمله وکړي. په عین حال کې د اوکراین د وسوالو ځواکونو د درستیز والی دفتر نن سه‌شنبه وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین پر څو ښارونو چې د ژپوریژیا اټومي تاسیساتو ته نږدې دي توغندیو او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 4 کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ شوی دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه د ځوان فکر خبرونه دا چې زه همایون هیواد وړاندې کوم. هیله ده ټول بخیاست. اوس چې ټکنالوژي تر هر کور او دیار رسیدلې ده او حتی واړه ماشومان هم موبایلونه او نور تخنیکی وسایل لري، ورسره دا شکایتونه هم ډیر کیږي چې ځینې ځوانان له حده ډیر وخت ورکوي. عوامل یې څه دي، پایلې یې څه کیږي او څنګه ځوانان له دې تخنیکي وسایلو ګټوره استفاده کولی شي، په دې اړه په دې خپرونه کې بحث کوو. د خپرونې میلمانه را سره په پیل کې به ورشو صدیق دقیق ته. دقیق صاحب لیکوال دی او خپل هم انټرنیټ کاروي، په ټولنیزو شبکو کې فعال دی. دقیق صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې غواړم د عواملو په اړه وغږیږو، ولې مثال د انټرنیټ دنیا یا د تخنیکی وسایل دومره جذاب شوي دي چې یو څوک دې خپل ډیر وخت همدې ته ورکړي، هغه که درس وي ترېنه پاتې وي یا نور کارونه وي هغه ترې پاتې وي، خو دوی ټوله ورځ په ټولنیزو شبکو کې، په موبایل کې، په کمپیوټر کې په دې کې مصروف وي. عوامل یې تاسو څه بولئ؟
د ټولنیزو رسنیو د کارولو یا د زیات استفادې عوامل ممکن مختلف وي. لومړی عامل ممکن دا وي چې موږ تر هر څه وړاندې دي چې کومه وسیله رسیږي یا مو لاسته رسیږي د هغې هغه زده کوو. مثلا که چېرته موږ ساده دا بایسکل هم وګورو، لومړی باید موږ بایسکل زده کړو. که موږ موټر سایکل وګورو، که موږ موټر وګورو، هر څه وګورو، لومړی موږ هغه زده کوو. او که چېرته هغه په هغه قانونمندو ټولنو کې د هغو د کارولو اصول پسې زده کوو، اخلاق یې زده کوو، او بیا وروسته هغه وسیلې د استفادې موږ دا وړتیا پیدا کوو چې د هغې چې استفاده وکړو یا هغې ته لاسرسی پیدا کوو. متاسفانه په افغانستان کې یو لامل یې دا ده چې موږ د ټولنیزو رسنیو ته په داسې وخت کې ورځو چې موږ یې په اړه هېڅ مخکینۍ پوهه نه لرو. موږ ته څوک نه وایي چې ټولنیزې رسنۍ کومې ګټې لري، کوم تاوانونه لري، کوم مؤثریت لري، په تاسې اغېز څه ده او تاسې څنګه کولای شئ له دې لارې اغېزمن ثابت شئ. دا یو لامل کېدای شي. دوهم لامل دا دی چې هغه پخوانی تګ راتګ، ناستې ولاړې، ملګرتوب، له خپلوانو کره تګ راتګ، دغه شیان ډېر نسبت پخوا ته کم شوي دي او خلک دا یو ډول طبیعي ده چې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. هغه واټن چې موږ به پخوا تر لرې ځایه په موټر کې یا پیاده تلو او د یو چا پوښتنه به مو کوله اسانه کولای شو، خو بل علت یې همدا سوی ده چې موږ د دې حضوري مجالسو، ناستو، پوښتنو، تګ راتګ ځای تر ډېره دغه آنلاین برخې ته ورکړی ده. موږ که د چا احوال کوم په فیسبوک یا ټلیفون یا واټساپ یې کوو، که موږ مثلا بانډار کوو، موږ د دې په ځای چې په یوه جمعې په ورځ سره کینو بانډار وکړو، په یو ګروپ کې سره بانډار کوو. دغه عوامل دي چې موږ ژوند یې ډېر د ټولنیزو رسنیو تر کنټرول لاندې کړی ده او حتی د احتیاط حد ته رسول دي ډېر ځوان.
ډېره مننه دقیق صاحب. البته ځینې مسایلو ته دقیق صاحب اشاره وکړه چې هغه عوامل سبب کېږي ځوانان ډېر زیات د ټکنالوژۍ خواته ورمات شي. اغلې لیما امیری چې د ژورنالیزم پوهنځي محصله ده هم په خپرونه کې راسره ده. له تاسې پوښتو، ستاسو په نظر ولې ځوانان ډېر زیات د ټکنالوژۍ خواته ورماتېږي؟ البته دا به فکر کوم دومره ستونزمنه خبره نه وي، یا مثال ناسمه خبره به نه وي چې ځوانان ټکنالوژي کاروي، خو په دغه ډول کارونه چې افراد پکې کېږي او د نورو کارونو یا لومړیتوبونو د پاتې کېدو سبب کېږي، تاسې عوامل څه بولئ؟
سلامونه او احترامات هیواد کارکوونکو او ټول اورېدونکو ته. د دې هیله چې ټول دروغ سمجو. مننه کوم چې په پرونه کې ما ته هم وخت راکړ او ډېر ښه مې انتخاب کړی ده. دا څه ډېر عوامل شته دي چې ځوانان په همدې مرض اخته کوي، لکه څنګه چې تاسو وویل، له ټولنیزو شبکو څخه استفاده دا ښه کار دی. ممکن ډېر دلته هم ولري، خو دلته موږ په همدې غږېږو چې ولې دومره ډېره ګټه ورنه واخیستل شي. لکه یو ځوان ټولنیزې شبکې کاروي، څرنګه استفاده ورنه وکړي؟ زما په نظر که موږ خپلې ټولنې ته وګورو، دلته په افغانستان کې یو تر ټولو لوی لامل هغه دی چې ځوانان پر همدې باندې یا په ټولنیزو شبکو باندې روږدي کوي، هغه د بیکاري او بیروزګاري ده. په اوسنیو شرایطو کې که موږ پام وکړو، نو زموږ په هیواد کې د هیواد ځوان قشر او زیاتره ځوانان په ډېر کم نفوذ سره په کار بوخت دي او دندې لري. نو یو ځوان که کاروبار ونه لري، هغه که زده کړې ونه کړي، هغه که لذت ولري، له مطالعې لرې وي، نو تابن چې هغه وخت په ډېر ساعت وخت په همدې ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټیک ټاک، ټویټر او یوټیوب او داسې نور شانو کې تیروي، ځکه هر کار د قربانې مصرف دي. نو زموږ زیاتره ځوانان په سمي شرایطو کې عام د خپل د اقتصادي کمزورتیا له امله پوهنتون ته نه ځي، که شخصي پوهنتون وي نو هېڅ یې نه شي تحویلولی، او که دولتي پوهنتون وي حتی د خپل د لارې کرایه نه لري او داسې نور مصارف چې دوی پوره کړي. نو بیکاري یو لوی عامل دی چې نه یوازې د فیسبوک یا هم د ټولنیزو رسنیو پر اوږدېدا ځوانان معتاد وي، بلکې په نشه یي توکو او همداراز داسې نور ډېر غلط کارونه کېدای شي چې ځوانان پر همدې باندې بوخت شي. یعنې دا یو لوی عوامل بدلی شو. دویم عامل یې دا دی چې زیاتره ځوانان یې په کارونه نه پوهېږي. ډېر کم ځوانان به وي چې هغوی په ګټو او په زیانونو پوهېږي. مثلا فیسبوک دی، زه وایم چې فیسبوک نه د دې لپاره استفاده وشي چې موږ له ورځنیو پیښو او معلوماتو نه خبر شو، د فیسبوک نه د دې لپاره استفاده وشي چې د خپلو ملګرو، دوستانو، هغوی چې لرې دي له هېواد نه بهر یا په نورو ځایونو کې ژوند کوي، له هغوی سره احوال ولرو، تماس سره ولرو، یا هم داسې نور اضافي معلومات چې پر فیسبوک خپرېږي موږ استفاده ورنه وکړو. ځکه داسې ډېر ډاکتران، پروفیسران او ارواپوهان لرو چې هغوی په فیسبوک باندې پیډونه لري، هغوی ډېر ښه معلومات خپروي. نو که د ضرورت په بنا ځوانان استفاده ورنه وکړي نو دا به دوی بلې خواته هم لوړي په ټولنیزو رسنیو کې او هم به یې روبدي کوي. نه همداسې ټویټر که ورته وګورو، موږ له ټویټر نه داسې استفاده کولی شو چې سیاسي بحثونه، خبرې او معلومات ورنه کتلی شو، تعقیبولی شو. ټیک ټاک د دې لپاره باید وکاروو چې ځوانان مثلا که خسته وي د تفریح لپاره کولی شي له ټیک ټاک نه استفاده وکړي، ځکه ټیک ټاک د همدې لپاره جوړ شوی دی. ویډیوګانې لنډې لنډې دي او نظر ته ضرورت باندې تفریح لپاره له دې لپاره چې خپله ستړیا رفع کړي ټیک ټاک نه استفاده وشي. همداراز یوټیوب کې دا ډېرې ښې ویډیوګانې په یوټیوب کې نشر کیږي، هم د ښځینه قشر لپاره هم د نارینه قشر لپاره، نو کولی شي له دې نه استفاده وکړي. نو زما په نظر دا هم یو بل عامل کېدای شي چې ځوانان دي ټولنیزو شبکو باندې ډېر زیات تروږدي شي. یو بل عوامل هم لسترګو نشو پټولی، هغه مطالعه ده. د مطالعې نه درلودل زیاتره ځوانان کتاب نه مطالعه کوي، کتاب نه پیژني، په کتاب باندې ځان نه عادتوي، حتی کتاب نه لري په خپل کور کې. نو کله چې کتاب مطالعه نشي، مطالعه ونه لري او یو بل مسلکیت ونه لري، نو دا ښکاره خبره ده چې زیاتره ځوانان به په ټولنیزو رسنیو باندې ډېر زیات وګدي کیږي. د کتاب مطالعه ډېره موثره ده. یو ځوان چې کله کتاب مطالعه کوي معلومات یې ډېریږي، ان دا هم کولای شي چې د هغه کتاب له مخې خپل معلومات دومره ډېر کړي چې نور کتابونه ولیکي او په خپل ټولنیزو رسنیو کې په خپل فیسبوک باندې داسې ښه معلومات نشر کړي. نو د مطالعې نه درلودل هم یو بل عامل کېدای شي چې زموږ زیاتره ځوانان په ټولنیزو شبکو باندې ډېر زیات خپل هغه مهم او طلایي وخت ضایع کړي.
ډیر مننه، خوشاله او صحیح وخت موږ په دې خبرونه جوړه کړې و چې ځینې محصلان یا زده کوونکي حتی په ټولګیو کې چې استاد درس ورکوي دوی موبایلونه کاروي یا گیم کوي یا هم مثال ځینې نورې پاڼې ګوري. د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی عارف الله حق پرست تر سره په خبرونه کې دی. حق پرست صاحب، تاسو په دغه سي ځوانان لیدلي وي دغه سي محصلان چې د درس په محل هم مثال موبایل کاروي او درس ته متوجه نه وي، خپل دغه محصلان تاسو کله پوښتلي چې دوی ولې یعنی دومره ډیر زیات ارزښت ورکوي چې حتی د درس په وخت کې هم له دغو وسایلو سره مصروف وي؟
سلام علیکم ورحمت الله تعالی مېلمنو ته ورېدم.
سلام
د بده مرګ لري د دې ځانې د وګړم دې سره موږ مخامخ یو ځوان نسل لږه زیاتره برخه ماسلین جوړوي چې سوشل میډیا یا انټرنیټ په دنیا کې نور خو پرې د زیاتره سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو کې اتفاقی پانتونه نو تم لمن راځي د دې له انزیاته برخه ماسرین داسې دي چې د مثبت کارونه په ځای باندې منفي هغه ګورو چې په بوختي دا د دې سره موږ مخامخ شو یو ورنه ورنه زموږ لازم ځم کاران ملګری چې د هلیزونو مثلا په سیمفونو کې حتی د درس په وخت کې موږ خلک لیدل دي چې موبایل نه رئیس تلیا یا فیسبوک ګوري، یا مثلا د فیسبوک ویډیوګانې ګوري، ټیک ټاک دا ورو ورو نو دي بیلابیلې برخې دي. اول خو دی استاد حیزان کې څوک ورته وایي ماسل واسه مخامخ جواب نه درکې، یا ځان غلطي، یا ځان تیر باسي، یا مطلب خپل خطا باندې پرده اچول غواړي. خو بیر او پلټي هم امغه اومدا عاملونه چې بیان شو یا زموږ تاسو قران دي امغه یا عوامل دي اصلا موږ دې بیلابیلو عواملو په بنسټ باندې لري او موږ دې نه موږ ځوان نسل داسې لکه مختصر دی چې خو داخلي او بهرني دواړه عوامل دي چې له کتابه دې څخه مخ کړې بلې او دغه ساتیرای یا انټرټینمنت د سوشل میډیا یو ډېر وړه برخه ده خلک ډېر اصلا د ډېر لوی لکه د ټکنالوژي هغه بل پدیده د ډېر لوی مقاصد لپاره ایجاد شوی دي او موږ خلکو هغه خصوصا ځوانانو ډېر وړه برخه یې نیولې ده نو پان باندې بغټ هغه دا چې یو ډول تیښت کوي د خلک خصوصا ځوانان ورځنی مسؤلیتونه نه درسونه نه ځان پټونه ده یو ډول ساتیرای ده او وخت تیرول دي او لبلی خپل ماهیت سوشل میډیا دا سړي را جوړښت کې هغه ډیرو مهمو شیانو ته را ګرځي او یو ډول احتیاط تر باندې د مختکوي په نشه باندې مختکوي لکه طبيعي هیڅ کله ځان نشي نه خلاصولای نو ځوان خو خاصي هم عاطفي هم وی احساساتي هم وی او ډیرو مسؤلیتونو نه خبر هم نه دي هغه په دې شي کې ډیر زړه دی او خپل موږ هم ډیر ورته اندېښمن یو خپل هم هتا کتاب نه دي زیات راګرځولې دي پر دې لنډه زماني فاصله کې چې موږ ته ګورو 15 کال لس کال مخکي هتا کال مخکي یا لس کال مخکي ولې سيزه مخکي چې مختلف محصلین زه ډیر اونی دي کتل کې دي لوستل کې دي مجلې لوستل کې دي کتاب بازار دي سي تودو عادي ځوان چې ډیر کم دوسته هم دي کتاب ځان بدو تخکري دي غونډې وي مثلا په فرهنګي حوزو کې لوست یا تو پانتونو کې خلا لوست یا تو کبای توسيه ورته وشو ما حاصل کدا زیات دی لوست وکاو په دې لنډه فاصله کې زماني فاصله کې دا شی دي لکه راول وی دي یعنی کتاب به شي خلکو مخ واړو او زه دې ته ډیر باندې نه کوم چې زه نه پېږم چې دې اخر د هغه به څه وځي خو د لوست هغه قوا د لوست هغه مینا هغه د دې ځوانانو نو وخت له لوست هغه څه دي چې د داخله دی یو کورې ته رسیږي دی پای ته رسیږي خپل ژوند دی یو مقام ته رسیدل شي او فیر چې ګټه بلدي سوشل میډیا یا مثلا د ټولنیزو رسنیو تعقیبول خو دا فکر نه کوم چې دمره ژوره ګټه دی په ژوند باندې مرتبه کړي شي لکه کتاب لوست او د علم او پوهې حاصلول او هغه هم د کتاب د پرنٹ میډیا لاره نه
ډیره مننه خوشاله سه استاد حق پرست یادونه وکړه چې کېدې شي ځینې د تیاتر کچ پورې له دغه وسایلو سره مصروف شي یو وخت همداسې یو کس ویل چې وای لمه سره چې موبایل نه فکر کوم یو څه رانه ورک وي یعنی حتی د مطالعې په وخت کې هم کتاب چې کتاب لولم موبایل می څنګ ته ایښی وي ښاغلی سیف الرحمن سراج چې لیکوال او ټولنیز فعال دی له خوسته را سره په خپرونه کې یو ځای شوی سراج صاحب ته خراغلاست وایم سراج صاحب ډیر ځوانان دي کله چې د مطالعې خبره شي وایي مثال انګیزه نه لرم ورته یا یې نشم لوستلی یا ګنګس کېږم خوند نه راکوي خو په موبایل کې په ساعتونو ساعتونو مصروف وي نه ستړی کېږي ولی مثال د دوی په اصطلاح کتاب ته هیڅ تمایل نشته یا فکر کوي چې مطالعه یو لس دقیقې هم وکړي نو سر یې په درد کېږي خو موبایل یې هېڅکله یا مثال په ساعتونو ساعتونو کارونه یې سر نه په درد کوي
سلامونه هیواد صاحب تاسو او ټولو مېلمنو ته هیله ده ټول برو او جوړ دي
وعلیکم السلام
دا د ټولنیزو رسنیو د استعمال او د مطالعې په اړه کوم ملګرو دې بحث کو ډیر ښه خبرې وکړلې حسن زمنګ ځوانان زمنګ فیسبوک کارون د ټولنیز رسنیو کارون کی د مطالعې لپاره د هغه لپاره د وخت مونږ نه دی ورته بل کړی چې مونږ باید کوم وخت باندې مطالعه وکړو کوم وخت باندې فیسبوک وګورو دا وجه د دې لامل شوی دی چې مونږ مثلا د هر څه سره دغه څه چلاندو کوچی هغه نه زمونږه مطالعه په درد خو نو زمونږه فیسبوک په درد خو یعنی وخت مو ته نه مشخص کړی بل دا ته چې مونږه د مونږ په وطن کې د مطالعه په اړه کې خلک تر اوسه پورې هم داسې کتابونه لولي چې هغه مثلا نن یو کتاب لولي سبا ته بل کتاب لولي نو هغه فیسبوک به داسې چې په هغه کې هر ډول موضوعات راځي د دوی ذهن غوښتنه پکې پوره کیږي کتابونو کې بیا د دوی ذهن دوی لکه بیلابیل شیان غواړي هغه کتابونه خو زیاتره په مشخصو موضوعاتو باندې لیکل شوي هغې کې د دوی ضرورت نه پوره کیږي او بل دا د کله چې په کوم ټولنو کې وزګاری زیاته وي هغه یو شی د پاره هم پلان نه لري یو شی د پاره هم نظم نه لري نو دا وجه هم د دې سبب شوی دی چې موږ نه د کتاب صحیح مطالعه ولرو او نه هم د فیسبوک او ټولنیزو رسنیو نو زما په نظر کچېرې موږ فیسبوک کارو یا مثلا کتاب لولو د دې لپاره وخت مشخص کړه به ډېر ښه وي
ډیر مننه خوشاله اوسئ یو وخت یو ځای مې لوستی و دا انټرنیټ چې دی لکه دا سیلاب داسې دی کنه کله چې تاسو سره موبایل وي او موبایل کې نیټ وي نو تاسې کله یو خوا کله بل خوا وړي ځکه نوټیفیکیشن نه راځي درته مختلف شیان وي کله یو پاڼه کله بله پاڼه متاسفانه اوس خو سیلابونه په افغانستان کې راغلي دي خدای دې وکړي چې ټول بچ سي او څوک د دې سیلابونو قرباني نه شي نو دا خبره مو کوله چې یعنی ډیر زیات څه شته دي ډیر الګوریتمونه لري ډیر پروګرامونه شته دي یا ځینې پاڼې دي چې په هغو کې ځینې داسې شیان شته دي چې یو څوک له ځان سره د ډیر وخت لپاره ساتي او کله داسې هم چې هماغه یو پاڼه مثال ته ډیر نورو پاڼو ته بیایي ډیر نور لینکونه درکوي ښاغلی نصیب یوسفی هم چې لیکوال او ټولنیز فعال دی په خپرونه کې راسره دی یوسفی صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې اړه که راته ووایه چې مثال کله یو څوک موبایل راخلي او ډیر زیات پکې مصرفیږي علت یې تاسې دا بولئ چې دلته یو څوک ډیره لیوالتیا لري که نه دا د انټرنیټ دنیا داسې جذابه ده چې یو څوک په اسانه بیرته بیا ترې راوتلی نه شي
ډېره مننه هېواد صاحب تاسو ته د پروګرام درنو مېلمنو ته سلامونه نه کېږي احترامات وړاندې کوم ملګرو ټول ښه نظرونه ورکړل د سوشل میډیا زه دومره درته ویلی شم چې دا هغه احتیاط دی چې کله یو ځوان تخته کېږي نو تر ډېره د نورو کارونو یا د مهمو کارونو مصروفیتونو څخه پرېوځي یوازینی مشکل دلته دغه دی چې کله هم افغانستان ته انټرنیټ راغلی دی د انټرنیټ سره سم ځوان فکر یا په عموماً کې د ځوانانو لپاره دغه چې عامه پوهاوی نه ده شوی چې اول ارزښتونه ورته معلوم کړي بیا د ارزښتونو تر څنګ انټرنیټ ته مخه کړي که موږ تاسې وګورو په نور نړۍ کې اکثره ځوانان دي چې انټرنیټ ورته دومره ارزښت نه لري تر څو چې خپل ضرورت په وخت کې ورته په کار رانشي نو دلته مهم هر ځوان ته چې که موږ وګورو هر ځوان په دې مصروف دی چې انټرنیټ خلاص کړي او انټرنیټ کې خپل بې ځایه وخت تېر کړي نو دا یو هغه احتیاط یا معتادبل د ځوان لپاره چې د ده ژوند کې ګڼې ستونزې رامنځته کوي او په ټوله کې د دوه راتلونکي خنډونو ستونزو هر څه سره مخامخ کوي نو سوشل میډیا زیات کارول په ټوله کې ډېر وخت ورکول چونکې په افغانستان کې پېلن دغه برخې ته ډېر وخت ورکړل شوی دی ځوان طبقې له طرفه له کتاب لرې پاتې کېدل له لوست څخه لرې پاتې کېدل د دې لامل کېږي او په ټوله کې هغه نیمګړتیاوې ستونزې او د ژوند ناخوالې رامنځته کوي چې اوس مهال موږ هم په ټولنه کې شاهدان یو یو دا چې تاسو څنګه تر وګرځم د انټرنیټ جذابیت ډېر ده چې په نور نړۍ کې شاید ځوانان وکړي او هغه سینا هغه د سیستم هغه سې د منظم تقسیم اوقات یا مهالویش له مخې شاید وکړي ولې په افغانستان کې ځوانان په عموما کې وخت نه ورته لري هغه د کتاب وخت هغه مهم وخت هغه کتاب چې هغه وخت چې د ژوند مهم اساس درته پټه کې هغه دی په انټرنیټ او بالخصوص په خواله رسنیو مصرف کوي نو انټرنیټ ضرور د اړتیا ده د اوس وخت کې اړتیا ده خو هغومره نه لکه څومره چې افغان ځوانان پکې مصرف کوي
ډیره مننه یوسفی صاحب خوشاله اوسئ دقیق صاحب یو مسله البته په عواملو خبرې وشوې تر ډیره چې ولې ځوانان ډیر زیات په مجازي نړۍ کې مصروف دي که دې ته راشو یو څوک چې ډیر زیات وخت ورکوي پایلې څه کېدلی شي ستاسو په نظر
هېواد صاحب دا ټولنیزو رسنیو ډیر کارول لکه مخکې ستاسې وویل چې هلته یو علت یې همدا ده چې دا ځینې الګوریتمونه لري او هغه شی چې تاسې غواړئ تاسې ورسره علاقه لرئ تاسې لایک کوئ تاسې کومه ویډیو ګورئ هغه شیان وار وار درته را مخکې کوي یعنی دوی تاسې کنټرولوي دوی د تاسې کنټرول په لاس کې اخلي. دوی له تاسې نور تن یو څوک نه یې چې له ټولنیزې رسنۍ استفاده کوي، نور فیسبوک ده چې له تا استفاده کوي، ستا له وخته استفاده کوي، ستا انټرنیټ استفاده کوي، تا له تا ګټه اخلي. یعنی د رسنیو ډیر استعمال یا ډیر کارول نور د خپل واک سپارلو په معنا دی. و یو چاته که چیرته ته مثلا ځینې ویډیوګانې ګورې، که ته د ځینو مشخصو کسانو فیسبوکونه چک کوې، که ته ځینې پاڼې ګورې، که ته هغوی ته هر څومره لایک ورکوې، هغوی شیر کوې، هغوی وینې، نور دوی تا ته هغه برخه په نښه کوي چې ته ورسره علاقه لرې. په دې ډول دوی تا کنټرول په واک کې اخلي، ستا وخت په واک کې اخلي، نور ته هغه څوک یې چې د دوی د استفادې لپاره استخدامیږي. نو دا د دې سبب کېږي چې له یو چا خپل لومړیتوبونه پاتې سي، خپل کار ترې پاتې سي، خپلې زده کړې ترې پاتې سي. لنډه دا چې په خپله انسان په یوې وسیلې تبدیلیږي، یعنی نور دی دا څوک نه دی چې خپل ژوند او خپل وخت او خپلې پیسې دا راواخلي، منظمې کړي، د خپلو اهدافو په لور مخکې لاړ سي او خپل لومړیتوبونه وټاکي. نو ټولنیزې رسنۍ تا استخداموي، د تا وخت، د تا پیسې، ټول د دوی په واک کې ورکوي. بله خبره یې دا ده چې دلته موږ د ټولنیزو رسنیو د استعمال په وخت کې موږ دوه کسه یا دوه عوامل یا دوه رقیبان که ووایم، دې ته باید پام وکړو. یو خپله فیسبوک دی، خپله ټویټر دی، خپله یوټیوب دی. دوهم ځینې د ټولنیزو رسنیو استعمال خلک په ناوړه رقابتونو کې سره اچولي دي. زه که وګورم چې هیواد صاحب ولا یو خاینکې په سترګو دي، هغه چې اچولی ده سبا زه مجبور ښي عینکې واخلم، داسې د ما عینکې لومړیتوب نه وي. حال دا چې که وګورم چې هیواد صاحب یو ښه موټر کې ګرځي، زه به که په هر ډول وي پردي موټر سره مې یو عکس اخلم خو هلته یې اچوم چې زه وګورم چې زه هم تر دې کم نه یم. یعنی ځینې شیان چې د موږ هېڅ لومړیتوب نه ده، هغه موږ ته دغه کوي، هغه موږ ته په لومړیتوب بدلوي. یو ناوړه رقابت، یو بې ځایه رقابت را مخکې کوي. یعنی تاسې وګورئ د دغو ګټه چا ته رسېږي. د دې ګټه یوازې مثلا که څوک په یو ښه رستورانت کې ډوډۍ خوري او عکسونه یې خپروي، بیا سبا زه مورځم هلته عکسونه اخلم او ډوډۍ خورم او هلته عکسونه خپروم. یوازې د هوټل اوال، یوازې د برانډ عینک اوال، یوازې د موټر اوال، یوازې د ښو ټلیفونونو کمپنۍ څخه موبایلونه جوړوي، برانډ موبایلونه جوړوي، هغوی دا ګټه وړي. او لما چې خپل لومړیتوب چې د ما په زده کړه سرمایه ګذاري ده، د ما په تعلیم سرمایه ګذاري ده، د ما په کورنۍ سرمایه ګذاري ده، دا د ما له واکه نور اخلي. موږ یې په ډېرو ناوړه کلتور یې جوړ کړی ده، خصوصا د ځوانانو ترمنځ ډېر ناوړه ناوړه رقابتونو ته موږ اچولي یو. او له موږ چې ټولنیزو رسنیو د یوې وسیلې په توګه استفاده کړې.
مننه دقیق صاحب. یعنی د دقیق صاحب خبره دا وه چې ډیر وخت که زیات مثال کارونه ډیره شي، له انسان څخه یو وسیله جوړه شي او کیدای شي یو وخت د دغو پاڼو یا د دغو گیمونو هغه رامنځته کوونکي دا خبره وکړي چې یو وخت ډیر داسې کسانو چې موږ ته وړیا کار کاوه، او دغه پاڼې چې دي، ځینې اپلیکیشنونه چې دي، ځینې انټرنیټي لوبې چې دي، هغوی ټول مثال ځینې اعلانونه لري. کله چې تاسو یې کاروئ هغه اعلانونه هم درته راولي او له دې لارې هغوی ګټه کوي. نو دا چې البته یوه موضوع چې دقیق صاحب ورته اشاره وکړه چې له ځوانانو لومړیتوبونه هیروي، یو بله مهمه مسله دا ده چې د ځوانانو اړیکې هم کیدای شي کمې کړي یا خرابې کړي. یو وخت یوه ټوکه هم شوې وه چې وایي یو وخت زموږ برقونه نه وو، بیا د کور د خلکو سره کېناستم، هغوی هم ډېر ښه خلک وو. یعنی ځوانانو ته ډېره کمه موقع ورکوي چې وغږېږي، کښېني، له انسانانو واوري، زده کړه وکړي. اغلی امریک په دې اړه راته ووایه چې ټولنیز شبکې د ځوانانو په ټولنیز ژوند او اړیکو څومره اغېز کولی شي.
مننه قدرمن هیواد صاحب. له ټولنیزو شبکو څخه ډېره استفاده له ځوانانو لپاره بد عواقب او مسلې زیات زیانونه راوړلی شي. زیاتره ځوانان داسې فکر کوي چې ټول ژوند بس همدا دی چې په فیسبوک کې سټوري ورکړو، پوسټ وکړو او همداسې په نورو رسنیو کې واوسو.
د همدې لامل هغوی هغه خپل ټول وخت ټولنیزو رسنیو کې تیروي او له دوی څخه خپل حتی چاپیریال خپل خپلوان خپله کورنۍ پاتې شوې ده. له خپل حقیقي ژوند څخه هغوی لرې پاتې شوي او بې خبره پاتې شوي دي، ځکه دوی بس فکر کوي چې دا یو مهم کار دی او دا ډېر زیات یو ښه کار دی چې زه باید نن چې کوم کار کوم زه باید یو څوک په دې باندې خبر کړم، زه باید فیسبوک استوري ورکړم، زه باید فیسبوک ته ولاړ شم، باید استفاده ورنه وکړم. نو هغوی هغه له خپل چاپېریال له خپل نږدې خلکو خپلوانو څخه لرې پاتې کولی شي. بله پایله یې دا ده چې ځوانان له زده کړو او له مطالعې څخه لرې پاتې کېږي او د هغوی عمومي معلومات به ډېر زیات کم وي، ځکه دوی خپل هغه ډېری وخت په همدې ټولنیزو رسنیو کې تېروي. څېړنو ښودلې ده چې زیاتره ځوانان په هرو لسو دقیقو کې خپل واټساپ حتماً یو ځل ګوري او په هرو شلو دقیقو کې په فیسبوک باندې هغوی خپل سټېټس ګوري چې څنګه کتلی، چا نه ده کتلی، ته ورچا کومنټ را کړی دی، چا نه ده را کړی، د چا لایک کړی، د زما عکس یا چا نه دی کړی. یعنی کله چې دومره زیات وخت ورکړل شي نو دا ښکاره خبره ده چې ځوانان خپل طلایي وخت ضایع کوي او څلور ویشت ساعته او یا هم د ورځې هغه ډېری وخت په ټولنیزو رسنیو کې تېروي. موږ مخکې هم وویل چې په ټولنیزو رسنیو کې زیات مصرفېدل ځوانان له خپلو دوستانو ملګرو او ان له خپلې کورنۍ څخه هم لرې کوي. کورنۍ باید په دې بخش کې مسؤلیت ولري، په دې برخه کې باید ډېر پام وکړي. کله چې خپلو تنکي ځوانانو ته موبایلونه اخلي لومړی هغوی په استفاده باندې خبر کړي چې دا ګټې دي، دا یې بد اواخر دي، او کله چې ټولنیز اکاونټونه جوړوي له هغوی څخه ډول استفاده وکړي، په کوم وخت کې استفاده ورنه وکړي. ځوانان چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر مصرفي کې د ژوند له حقیقي اړیکو له هغوی لرې پاتې کېږي. نو په سوشل میډیا کې هم ډېر وخت تېرول په کار نه ده او باید سمه او پر ځای استفاده ورنه وشي. بله خبره دا ده چې ځوانانو هغه تمرکز له منځه وړي په ټولنیزو رسنیو کې زیات پاتې کېدل. په ټولنیزو رسنیو کې په مجازي ژوند کې په مجازي نړۍ کې زیات ژوند کول دا هغه د ځوانانو اصلي هدف د ژوند هدف له روښانتیا څخه بلاسي او ځوانان خپل هغه د ژوند هدف له لاسه ورکوي. ذهن یې په مختلفو موضوعګانو کې تیت او پرکېږي او خپل تمرکز نشي کولای چې مثلا باید څه وکړم د خپل ژوند لپاره څه هدف ولرم. طبعا چې کله یو چا ذهن راټول نه وي او په ټولنیزو رسنیو کې لکه مخکې چې درنو میلمنو یادونه وکړه موضوعګانې مختلفې وي، په ورځ کې په ډیرو ډیرو موضوعګانو باندې بحث کیږي، په ډیرو موضوعګانو باندې پوسټونه کیږي، نو حتماً یو څوک چې ټولنیزې رسنۍ کاروي ذهن یې مخلوش کیږي او کله یوې موضوع ته کله بلې موضوع ته ځي. خو د دې پر ځای کله کتاب نه استفاده وشي هلته یو موضوع مشخصه وي، هم معلومات ډېریږي، هم ګټوره وي. یعنی دا هغه عواقب هغه ستونزې دي چې که ځوانان ډېر استفاده ورنه وکړي
نو د دوی لپاره دومره زیانونه لري. ډیره مننه غلی اميري. استاد حق پرست غواړو له تاسو او ورو تاسو دغه خپل محصلان بوینه هغوی چې زخت ډیر مصروف دي په مجازي نړۍ کې او هغوی چې مثال یو څه وخت به کتاب ته ورکوي، څومره توپیر د دوی ترمنځ؟ یعنی د ټکنالوژي او ډیر کارونې د ځوانانو په زده کړیز بهیر څومره تاثیر کړی؟
معلومه خبره ده چې عقل د پوها او تعلیم او هغه څه موږ زده کوو تر هر څه مخکې اول په لاس لیکل شوي دي او بیا د کاغذ تر مخ انتقال شوي دي، بیا نسل تر نسل په هر قوم او په هر ملت کې پاتې شوي او تر اوسه رسېدلي دي. دغه پرنټ شکل البته دغه الکترونیکي شکل یا دغه پیسله آنلاین شکل دا ډېر وروسته ایجاد ده چې اوس ایجاد شوی دی. نو هر شی چې اهمیت ولري په خپل اصل کې، اصل مهم دی، اصل کتاب دی، اصل چاپ شکل دی. او که څوک وایي چې مثلا نوې تمدن د کتاب یو وخت لمنځه یوسي، زه فکر نه کوم چې دا خبره دی. خدای دې اول نه کوي او بیا فکر نه کوم چې هم شي، ځکه چې څوک چې یو وار د علم او د پوهې او د مطالعې شوق ولري هغه له مخپانې نه یا مثلا له سکرین نه هیڅکله دومره زده کړه نشي کولی لکه څومره چې د کتاب له مخې کولی شي، د پاڼې له مخې کولی شي. او زه پخپله زما خپله همدغه احساس او همدغه تجربه ده. زما ډېرو ملګرو اورېدلي دي چې په مطالعه کې چې د کتاب پاڼه لمس نه کړو هغه خوشبوي راباندې ونه لګېږي، هغه احساس ورسره ملګری نشي ذکر هیڅ کله نشي کېدلی. هماغه متن به وي په سکرین باندې به وي خو هیڅکله دومره تاثیر ګزاره نه ده لکه څومره چې د کتاب له مخې نه ده. نه پوهېږم د کتاب له یا خدا ده چې کتاب د انساني تمدن او د انسانانو د ژوند له مجلس سره پیړۍ پیړۍ زرګونه کاله تړلی پاتې شوی دی. سکرین یا مثلا دغه الکترونیکي شکلې د معلوماتو دا ډېره وروسته خبره ده. نو یا به د نسل نسل د ملګرتیا خبره وي چې په انسان باندې د کتابي مطالعې هغه تاثیر بیخي زیات ده او یو ډول عاطفي او روحاني تړاو ورسره پیدا کړی انسان او له دې نه هېڅکله ځان نه شي خلاصولی. نو په محصلینو کې هم مجیدینو هغه څوک چې له کتاب سره یو څه تړلي پاتې دي یا توصیه مني او کتاب لولي نسبت هغه ته چې هغوی مثلا زیات په سوشل میډیا کې یا مثلا په د سکرین په نړۍ کې ډېر ډوب دي په موبایل کې په تلیفونونو کې هغه نسبت هغه ته د هغه نورو مطالعه د هغو درک او د هغو هغه پوهه ډېره ژوره ده. دا موږ خپله احساس کړی نه ځکه هر څه په تر اوسه پورې سکرین ته انتقال شوي هم نه دي. یو فرق خو یې دغه دی چې په کتابونو کې ډېر څه لا پراته دي او ډېر څه لا خصوصا زموږ په هېواد او زموږ په دې اوسنۍ زموږ په ژبو کې خصوصا پښتو ژبه کې ډېر داسې څه نشته چې هغه د سکرین ته انتقال شي یا د مثلا الکترونیکي شکل دی غوره کړی وي. نو لا هم کتاب ته اړتیا ډېره ده. هغه خلک چې محصلین چې هغه شاګردان چې کتاب لولي د هغو د درک او د پوهې کول نور نه ډېره ډېره پیاوړې ده او ډېر پوه دي نسبت ته هغه ته. او دویم دا ده چې څوک چې هغه اکثریت چې مثلا زیاتره په سوشل میډیا کې دوب هم دي داسې هم ده چې ضرور نه ده چې خامخا دي کتاب کې لوستل یا معلومات کې راټول کړي. په هغو کې ډېر کم شمېر داسې دي چې هغه لوست کوي یا مثلا معلومات راټولوي له سایټونو نه ګوګل یا مثلا سټډیا او نور لولي یا مثلا دا هغه نه د تاریخي څیرو په اړه باندې د ادبیاتو په اړه د فلسفې او سیاست او نورو موضوعاتو په اړه باندې معلومات راټولوي. اکثره یې بس همدغه عکس ویډیو او مثلا نور شیانو کې بوختي په ګیمونو کې او ډېر کم هغه ورکوي ده پام ورکوي د معلوماتو برخه ده. او دا چې د سوشل میډیا کې هیڅ کار نه کوي دا اساسي مطالعه شوی نه ده. نه نه توقع کولای شو د انساني نسل نه ځکه نشي یا مختصري یو یوازې ما ته لکه ما چې مخکې ویل هغه د انټرټینمنت برخه راخلي یوازې د انټرنیټ نه د ساتيري برخه راخلي په یوه کې د استجاب دوبې نسبت معلوماتي او علمي برخه ده.
ډېره مننه استاد. البته یو موضوع ده هم د چې ډیر ځوانان کې دیش په دې پوه هم شي چې مثال په دغه ځکه ډیر وخت یې رول د دوی لپاره توانی دي. دوی باید زینو هغو کارونو ته هم مخه وکړي چې هغه د دوی ژوند د دوی راتلونکي جوړولای شي. یوسفی صاحب زین ځوانان سره لدی چې پوهیږي هم یا مثال کې دیش په نور مواردو کې هم دوی ته یو ښه خبره کوي او نصيحت کوي خو بیا هم دوی په دوی تاثیر نه کوي. دوی هغه څه چې دی یا کوم کار چې کوي هغه ته دوام ورکوي. هغه سي مثال پراته وی موبایلونه ورسره وی او ډیر وخت هغه یا گیمونه کوي یا په ټولنیزو شبکو کې مصروف وي. علت یې تاسو ته بولای چې دوی سره لدی چې پویږي چې دغه څه د دوی راتلونکي نه جوړي د دوی ژوند نه جوړي بیا هم ډیر زیات وخت ورکوي.
په ټول کې معلومه خبره ده مخکې هم یادونه شو اکثره وخت داسې هم کیږي چې په خواله رسنیو کې ځینې خلک پوسټونه کوي لیکل کوي یا هم عکسونه خپروي چې دا د سیالۍ یوه برخه هم ګرځېدلې ده. نو اکثره ځوانان موږ وګورو په خواله رسنیو کې زیات مصروفیت د سیالۍ برخه یا سیالۍ اړخ هم نیولی دی. یو څوک یو ځای ته ځي بل کوشش کوي چې هغه ځای ته لاړ شي یا یو څوک غواړي چې په کومه منطقې ته لاړ شي د چکر یا سیاحت لپاره یو کس بل ناوسه دی ناتوانه دی همغه ته ځي او تر څو هغه سیالي ترسره کړي. بل مهمه ده چې اکثریت وخت زموږ ځوانان چې کله په خواله رسنۍ یا عموما کې په انټرنیټ مصروفي وي دوی د راګرځېدو یو ستر علت دا دی چې ما مخکې یادونه وکړه چې دلته مخکې دی چې انټرنیټ آماده شو یا انټرنیټ په ټوله کې افغانستان ته داخل شوی آن په هغه وخت کې ثلاثه د ځوان قشر فکر باید ورته جوړ شوی وي او د انټرنیټ په زیانونو په زیات کارونې سره او د بې ځای وخت نیولې په ټوله کې تر ټولو مهمه خبره دا چې د کتاب ارزښت نه ورکول او ځان مسؤل په خواله رسنیو کې نو دا په یو وخت کې ډېره ښه شوه چونکی اوس هغه مهمه خبره تیر شوې ده نه کیږي. نو اوس یو ځوان لپاره دا مهمه ده چې دغه انګیزه واخلي بالخصوص په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د استادانو لخوا دا ورته ورکړل شي چې د انټرنیټ یا عموماً کې د برېښنایي یا ټیکنالوژۍ له اړخه موږ زده کړه نه شو کولی یا برېښنایي مطالعه موږ نه شو کولی. که موږ یې هم وکړو د دې په ځای چې موږ ګټه وکړو تاوان کوو. نو د ځوان اثارېدل یا د ځوان منی کېدل یا د انټرنیټ کم وخت کارول منی کول شاید تر ډېره د کتاب ذهنیت ورکول دي چې موږ تر ډېره باید دا ذهنیت ورکړو چې کتاب مطالعه کړو او د کتاب اساسي مطالعه یا د زده کړې په برخه کې موږ چې اساسي او مهمه زده کړه کوو هغه له برېښنایي مطالعې څخه نه کیږي بلکې یوازینی د پرمختګ د ښه مطالعې د ښه شخصیت جوړېدنې او په ټوله کې د ژوند سترې اړتیاوې پوره کېدل په همدغه کتاب کې پراته دي. نه په خواله رسنیو او په عموماً کې هغه مطالعه چې موږ یې په موبایل یا کمپیوټر او یا په نورو برخو کې کوو په همغسې نه کېږي لکه څومره چې مهم او سلسله په دماغ او د انسان په خواصو تاثیر کوي هغه کتاب دی چې مطالعه یې موثره سمندېږي. نو شاید تر ډېره که موږ دغه انګیزه ورکړو ځوان ته چې د انټرنیټ یا د عموماً کې د خواله رسنیو څخه موږ زده کړه نه شو کولی زموږ وخت اخلي زموږ اقتصاد کمزوری کېږي زموږ یعنی په ورځني ژوند کې زموږ هر څه ته توان رسوي.
ډیره مننه یوسفی صاحب د خبرونې په وروستیو شیبو کې به ډیر په دې وغږیږو چې څنګه کېدلی شي ګټوره استفاده وشي له انټرنیټ څخه له موبایل یا له نورو ټکنالوژیکو وسایلو څخه. البته په دې اړه زخته ډیرې خبرې کېدی شي خپله ټکنالوژي مثال هره برخه یې په دې ارزي چې یوه خبرونه پې جوړه شي خو موږ نن یوازې په دې غږیږو چې څنګه کېدی شي هغه په کارونه کې مثال توازن وساتل شي چې یو ځوان هم خپلو زده کړو ته ورسیږي هم خپلو کارونو ته بیا که ټکنالوژي هم کاروي نو په دې ډول یې وکاروي چې د ده نور ژوند متاثره نه کړي. دقیق صاحب غواړو له تاسې واورو چې څنګه کېدی شي ځوانان ټکنالوژي په ګټوره ډول وکاروي او داسې وخت ورکړي چې د دوی نور ژوند خراب نه کړي د دوی نور ژوند متاثره نه کړي.
هیواد صاحب د ټکنالوژي یا د ټولنیزو رسنیو مثبت کارونه یا داسې کارونه چې هغه موږ ته ګټه وکړي دا ډېر ضرور ده. د ټکنالوژي وخت ده د رسنیو وخت ده او دا نسي نفي کېدای دغه راتلونکی د ټکنالوژي ده او موږ په ټوله کې د موږ د بحث مفهوم دا نه ده چې موږ دا رد کړو. مفهوم یې دا ده چې له دې ښه استفاده وسي او د ښه استفادې لپاره د هر چا لپاره ممکن بېلابېلې طریقې تجویز سي. ځینې عمومي خبرې ممکن هر چا ته په درد ونه خوري یا ښې نه وي خو تر ټولو ښه دا ده چې یو څوک په کوم عمر کې ده او د زده کړو په کومه کچه کې ده څه کوي. مثلا که یو څوک د پوهنتون محصل ده هغه کومه څانګه لولي شی لولي دی کولای شي انټرنیټ کې سرچ وکړي دی کولای شي په خپله برخه کې یوټیوب څخه استفاده وکړي دی کولای شي په خپله برخه کې مثلا په فیسبوک کې هغه کسان را پیدا کړي چې هغه مستیپرس کې ادبیات ول کمپیوټر ساینس ول انجینرۍ ول هغه کسان فالو کړي او سره ملګری شي چې په دې برخه کې معلومات خپروي اطلاعات ورکوي تحلیلونه او تحقیقونه خپروي نو دوی کولای شي هغوی فالو کړي. دا ساتیری په برخه کې دي د ټولنیزو رسنیو د وخت تېرولو لپاره استفاده دا هم نه پکې کېدای نه شي خو د هغې لپاره تر ټولو ښه دا ده چې حداقل یو ټایمر د خپله رسنیو کې فعال کړو. مثلا که فیسبوک کې موږ ټایمر فعال کړو چې د ورځې زه نیم ساعت فیسبوک کاروم نیم ساعت وروسته ما خپله نوټیفیکیشن راځي چې تا د فیسبوک وخت پوره ده. نو د دې لپاره چې موږ دا محدود کړو هغه د ساتیرۍ وخت موږ کولای شو په ټولو رسنیو کې چې موږ استفاده کړو یو ټایمر پکې فعال کړو تر څو رسنۍ موږ استفاده ځینې وکړو او رسنۍ له موږ استفاده ونه کړي او د نورو معلوماتو لپاره هغه کسان چې په هره برخه کې زده کړې کوي دوی کولای شي د خپلې برخې کسان فالو کړي د خپلې برخې اړوند ویډیوګانې یوټیوب کې وګوري د خپلې برخې اړوند معلومات اطلاعات تحقیقونه او تحلیلونه وګوري او استفاده ځینې وکړي دا به غوره استفاده وکړي. مثلا یو څوک له پوهنتونه فارغ ده دی غواړي ماستري وکړي دای کولای سی فیسبوک کې، دای کولای سی په یوټیوب کې، دای کولای سی په عموما په انټرنیټ کې د ماسترۍ لپاره دغه د فرصتونو پسې وګرځي. چیرته د ماسترۍ لپاره مثلا سکالرشیپونه دي، کومې شرایط دي، بیا کولای سي هماغو شرایطو چې بیا له همدې انټرنیټ نه استفاده وکړي. دې فرض کړه دوی کولای سي په دې کې د فافل لپاره یا د ایلټس لپاره یا نورو انګلیسي ژبې د پروګرامونو لپاره دوی کولای سي د هغو مسلسلې لړۍ تعقیب کړي، سریزونه یې تعقیب کړي، استفاده ځینې وکړي. دا بهتره استفاده ده. په ټوله کې باید یو څوک متوجه وي چې آیا زه رسنۍ کاروم که رسنۍ ما کار. که چیرته دی رسنۍ کاروي، یعنی دا معنی چې دی خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره له ټولنیزو رسنیو استفاده کوي، دا د رسنیو معقوله کارونه ده. او که د دا ارزیابي ارزونه دا ښیي چې نه والا رسنۍ ما کاروي، نور د رسنۍ بس کړي یا د لاغو چې د استفادې طریقې ته بدلون ورکړي.
ډیره مننه دقیق صاحب. البته یو پوښتنه ضرور ده، یعنی انسان چې هر کار کوي یو پوښتنه باید وکړي له ځانه چې زه یې ولې کاروم که نه، یعنی زما لپاره په دې ځای کې څه دي. او دویمه خبره چې دقیق صاحب هم اشاره ورته وکړه، متاسفانه موږ موبایلونو کې هر څه لرو، هر اپلیکیشن انسټال دی او په هر ځای کې موږ اکاونټ لرو، سره له دې چې کالته زموږ د خوښې موضوعات وي یا مثال نه وي یا هم هغه زموږ د مسلک مسایل وي که نه وي، هر څه یعنی په هر ځای کې زموږ اکاونټونه شته دي. خو که دا مشخص شي او ځانګړي ځایونه وي چې موږ په دغو ځایونو کې باید وو دغه د ساتیرۍ لپاره او دغه څه د زده کړو لپاره، نو بیا په هغه صورت کې کیدای شي چې دغه کارونه ګټوره هم وي. اغلی امیری، له تاسې هم غواړو واورو څنګه ګټوره استفاده کیدلی شي، څنګه دغه وخت داسې مدیریت شي چې هم مثال له ټکنالوژۍ لرې پاتې نه شو او هم له نور ژوند او لومړیتوبونو.
بله، مننه هیواد صاحب. د میلمنو هم څو خبرې اشاره وکړه. ځوانان باید تر خپلې وسې د ټولنیزو شبکو کارول محدود کړي، یعنی ډېر وخت ورنه کړل شي. ځوانان باید د خپل وخت په ارزښت وپوهېږي او د خپل ځان لپاره یو منظم تقسیم اوقات ولري چې په کوم وخت کې له ټولنیزو شبکو څخه استفاده وشي، په کوم وخت کې تفریح وشي او په کوم وخت کې د خپل ژوند نورو چارو ته ورسیږي. دویم دا دی چې ځوانان خپل مسؤلیت وپېژني، د ژوند ټول مسؤلیتونو ته پام وکړي. د دې پر ځای چې خپل هغه ټوله ورځ په سوشل میډیا کې تېره کړي، نو خپل ژوند ته دې پام وکړي، خپلې کورنۍ ته دې پام وکړي او د خپل ژوند هغه مهم او اساسي اهداف یې تعقیب کړي. ځکه که یو کار باندې یو څوک ډېر تمرکز ولري او ډېر زیات مصروف وي، نو له نورو کارونو او له نورو اهدافو څخه انسان لرې کېږي. ځکه کوم څه واقع دي په هماغه کار دی، ټول څه کوي، هماغه کار مشغول دی او د ژوند نور ټول اساسي او مهم اهداف هم ورنه پاتې کېدلی شي. دریم غواړم یوې بلې مهمې خبرې ته اشاره وکړم چې کورنۍ ډېر زیات مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې یا زموږ په کورنۍ کې دا یو رواج جوړ شوی. زیاتره هغه خلک چې لږ پیسې لري هغوی داسې فکر کوي چې بس زموږ ماشومان کور راوېدو شي، نو دوی ته په لاس کې آیپیډ او په لاس کې موبایلونه ورکړي، هغوی ته ګیمونه په موبایل کې فعال کړي، ګیمونه ورته پکې واچوي او وایي چې دا د یو ناز دم ماشومان باید ګیم وکړي چې په دې کې آرامه وي، سوکسي ونه کړي. خو زه وایم چې نه، داسې باید ونه شي. هغوی ته چې کله موبایل په لاس کې ورکوي، لومړی خو په داسې وخت کې موبایل په لاس کې ور نه کړي چې هغه ډېر ماشوم وي یا هغه ماشومان واړه وي، په کارونه یې نه پوهېږي، منفي او مثبت کار کې ونه پوهېږي، او موبایل په لاس کې ورکړي او هغوی یې استفاده ورنه وکړي. زموږ زیاتره تنکي ځوانان کوم پام ورته وکړو، حتی ډېر واړه واړه وي خو ټولنیزو شبکو کې ډېر مصروف وي او څومره په دې باندې اخته وي چې چاته څنګه ضرر ورسوي. د همدې لارې نه یو چا فیسبوک څنګه حق کړي، څنګه یو بد پوسټ چاپ شروع کړي، داسې ګروپونه هم شته. تاسو به ور وکړئ، ما لیدلي دي چې یو بل ته کنزا پکې کوي او ډېر نامناسب الفاظ کاروي، بس په هماغه کې لګیا وي او یو بل ته نامناسب الفاظ کاروي او خپل وخت ضایع کوي. الحمدلله موږ مسلمانان
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی.
اغه له میری پختنه مدا کړه وکنه چې څنګه دغه وخت مدیریت کده شي پکې، البته کده شي نور اړخونه هم ولري، خېګړنی او بدګړنی وی په کارونه کې، خو زموږ پختنه مشخصه و چې څنګه دغه وخت مدیریت شي چې ځوانان خپل نور ژوند ته هم ورسیږي.
مننه. ما وویل چې کله له ټولنیزو شبکو څخه استفاده کوي د خپل ځان لپاره یو منظم تقسیم اوقات ولري. یعنې ځوانان داسې عادت لري چې کله سهار نسي وراپاتي، د دې پر ځای چې لمونځ وکړي، د دې پر ځای چې مطالعه وکړي یا د ژوند نورو کارونو ته ورسېږي، خپل موبایل حتماً یو ځل چک کوي. حتماً ګوري چې څه چا به میسج کړی وي، چا به میسج نه وي کړی، یو فیس وکړم، یو څه ووایم، یو څه ولیکم. نو دوی باید لومړی د خپل ځان لپاره منظم تقسیم، د خپل ژوند لپاره، د خپل ځان لپاره منظم تقسیم اوقات ولري، او له ټولنیزو شبکو څخه په مثبت ډول څخه استفاده وکړي. داسې هم ونه شي چې ځان له هر ډول معلومات څخه لرې پاتې کړي، او داسې هم ونه شي چې ټولنیزو شبکو باندې ډېر زیات وخت مصرف کړي، هم د خپل مطالعې لپاره، هم د خپل د ژوند نورو مسؤلیتونو ته، او هم نورو د ژوند اړخونو ته وخت ورکړي، او خپل وخت په همدې شکل سره مدیریت کړي. مخکې ما یوه خبره وکړه، هغه دا وه چې که موږ وغواړو چې ځوانان مثلا له ټولنیزو شبکو څخه سمه استفاده وکړي، نو له ماشومتوبه او هغه د تنکې ځوانۍ څخه باید په هغوی باندې کار وشي. مخکې ما یو حدیث شریف ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، کله چې ستاسو ماشومان و کلن، اته کلن، نه کلن وي، هغوی د قرآن کریم په حفظ باندې، د لنډو لنډو سورتونو په حفظ باندې، او د لمانځه په ښودنه باندې تاسو هغوی عادت کړئ. کله چې دا یولس کلن، لس کلن، دولس کلن شي، په لمانځه باندې هغوی ودروئ. خو زموږ په ټولنه کې همدا یو رواج پاتې شوی دی چې بس موبایل کوم ماشوم یا کوم ځوان په لاس کې ولري، هغه د هغوی لپاره یو ناز دی. که له ځوانانو نه پوښتنه وشي چې مثلا په فیسبوک کې څه دي، یا څه پکې راځي، یا داسې یو مشکل ده، داسې یو شی پکې خراب شوی دي، داسې به چټک پکې لګیا وي او هر څه به پکې وکړي. خو که ورته ووایي چې لمونځ ووایا، یا د لمونځ دا صورت ته ترجمه کړه یا معنا کړه، ته په دې به نه پوهېږي. موږ یو پاک او مقدس کتاب لرو، قرآن عظیم الشان، چې د هغه تفسیر او ترجمه د ژوند ټول مسؤلیتونه موږ ته راپېژندلی شي. نو همداسې د قرآن کریم تفسیر او ترجمه، د نورو کتابونو مطالعه، د ژوند نور مسؤلیتونه پېژندل، دا کولی شي موږ ته خپل د وخت مدیریت او له ټولنیزو شبکو څخه د استفادې
ډېره مننه د خبرونې وخت یو څه کم دی، غواړو له استاد حق پرست څخه هم واورو، په همدې اړه به ترې وپوښتو. حق پرست صاحب، څنګه کېدی شي مثال یو توازن رامنځته شي د وخت چې زده کړې او کارونو ته هم رسیدګي وشي، او هم ځوانان له انټرنیټ څخه یا له ټکنالوژي څخه لرې نه وي پاتې شوي؟ حق پرست صاحب، زموږ غږ اورئ؟ مهربانی، دوام ورکړئ. او مهربانی، بله بله، ستاسو غږ راځي. حق پرسته، مهربانی، ستاسو غږ راځي. بالکل،
ما دا وینم چې هر کار که هر خصوصا ځوانه طبقه که په هر مسلک کې بوخته وي، د مسؤلیت احساس مهم دی چې خپل ټارګیټ او خپل هدف په مخ کې وي، چې زه کومه لاره تعقیبوم، هدف مې څه دی. که د سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ هم د همغه هدف ته مخینه وکاروي، او تر ډېره یې د ساتیرۍ یا د انټرټینمنټ ځای باندې همغه هدف په نظر کې وي، استعمال یې ډېر مثبت کېدلی شي او مدیریت کېدلی شي. رفیق صاحب مخکې ډېره ښه خبره ورته وکړه چې دا په نظر کې ساتل پکار دي چې د خپلو اړتیاوو له مخې وکاروو، او دا په نظر کې وساتو چې یا سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ ما استعمالوي او که زه یې استعمالوم. که دغه یو اصل وي چې زه یې کاروم، دغه په نظر کې ونیول سي او پلی سي، تر ډېره حده پورې زموږ ناسمه بوختیا هم د منځه ځي، او وخت مو هم نه ضایع کېږي، انرژي او امکانات هم نه ضایع کېږي، پیسې مو هم نه ضایع کېږي، او نورو چارو ته هم اوږه ورکولی شو په ژوند کې. او هغه ناسمه ډوبېدا نه رامنځته کېږي په دې په دې سوشل میډیا په دې بحر کې، که نه نو د ډېرو ناوړو عادتونو هغه د اعتیاد مخه هم نیول کېدلی شي. ولیکن که چیرته دغه د مسؤلیت احساس او د اړتیاو له مخې نه د کارونې اصل په پام کې نه نیول شوی، یو ډول بېغمي وي او له چارو تېښته وي، له درس او نورو مسؤلیتونو نه ځان خلاصول وي، په دې سوشل میډیا کې نو کته کوم نتایج لري وخین وی خو خلیدو موږ ځان نه سنتر لري هدا پوری لدينا مرده خودداری وکي په خپل نه هم هر وخت مسئولین سره مخ مخوي نن باندې وتري چې دومره کار ته واخلي چې هم مساتېږي او هم په عین حال کې دخل دنده او مسؤلیت په مخ دی ولې یو دی هغه لپاره موږ کار ترې اخیستی
ډیر مننه حق پرست صاحب ورسته پښتنه به یوسفی صاحب څخه وکړو یوسفی صاحب غواړو تاسو هم په همدې اړه واورو چې څنګه کېدی شي سمه کارونه وشي البته له ټکنالوژۍ له ټولنیزو شبکو چې د ځوانانو نور ژوند پرې خراب نشي یا دومره وخت ورنه کې چې هر څه ترې پاتې شي
ډیر مننه مخکې د شخص په یو خبره یاد کړ چې یو ځوان لپاره دا پکار ده چې د خپل مسلک اړوند هم فکر ملګري یا بالخصوص د مسلک اړوند خلک پالو کړي او هغه تعقیب کړي هغه یې څه یو څه تر زده کړي بس نه دا ټولنیز رسنۍ یا عموما کې انټرنیټ زموږ د ژوند سناسه برخه ګرځېدلې ده نو پکار ده چې سمه استفاده تر چې وشي سمه استفاده یا سمه ګټه اخیستنه تر اوسه کېږي چې دوی د ځانګړي مهالویش نه مخې د انټرنیټ او خواله رسنۍ څخه ګټه واخلي نه رسې چې د خپل مهم وخت چې د مطالعې وخت وي د ژوند یا په ټوله کې د کورنۍ سره یو ځای اوسېدو یا د هغوی سره یو ځای کېدل وخت ضایع شي یا وخت ضایع شي نو په کار ده چې دوی د ځانګړي مهالویش نه مخې ټولنیز رسنۍ څخه استفاده وکړي او په ټوله کې مهمه خبره ده چې په ټولنه کې تر اوسه ناوړه استفاده شوې ده هغه دا چې تر ډېره کاذب معلومات خپرول کیږي په خواله رسنۍ کې چې موضوع نه وتل نو په کار ده چې د خپل مسلک اړوند خواله رسنۍ تعقیب شي همي نورو ته ګټه رسي او هم خپل یو څه ترې زده کولی شي
ډیر مننه کوم یوسف صاحب د خبرونې لټول ملمنو استاد عارف الله حق پرست خغلی صدیق دقیق لیمی امیری نصیب یوسفی او سیف الرحمن سراج څخه ډیر مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیستو د خبرونې د موضوع په اړه خبري وکړي البته په دې اړه به پراتلونکي کې هم بحثونه کوو خو زموږ د خبرونې وازنې موضوع دا چې څه ډول هغه وخت مدیریت شي چې موږ د ټکنالوژي په کارولو کې تیرو یعنی کله چې په دې اړه تاسو خپل هم بحثونه وکړي چې څومره وخت ضرور دی او چیرې به تیر کړی کوم شبکې ستاسو لپاره ښې دي ګټورې دي او کومې نه دي چې سر لننه ترې لاره بیل کړی له تاسو هم مننه چې خبرونه مو واورېده تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم
وفادار